کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. سه شنبه د دوریا حمل دیرشمه د اپریل 19 د روزې مبارکې میاشتې اتلسمه د ازادي راډیو د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په لویدیځه څنډه دشت برچی کې د چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویلي چاودنې چې شمېر معلوم نه دی د عبدالرحیم شهید لیسې دننه سوي دي. بلخو د کابل د امنی قمندانۍ ویلي چې دا درې چاودنې وي او شیعه وګړو ته احتمالا چې مرګ ژوبله اړولې ده. د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې دوو چاودنو یو ماشوم وواژه او څلور نور ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبری اژانس نن ویلي چې چاودنې د هغو وسیلو له کبله سوي چې له پخوا ناچاوده پاتې وي. په پاکستان کې به محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. قضیه کې ښکېلو نهو نورو کسانو ته د ابدي بند او دو اویا کسانو ته د دوو کلونو بند سزا اورول سوې ده. تېر دسمبر کې شاوخوا سلو کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبولو تر مرګه ورساوه او بیا یې جسد ته اور واچوه. دوی کومارا تورن کړی و، هغه کاغذ یې څیرې کړی او سوځلې چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل سوي وو. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي پر دونباس سیمې د روسیې د لویې کچې هغه عملیات پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته روان و. زلینسکی پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خپرو. کابل کې د نن ورځې د څو چاودنو جزئیات در سره شریکوو چې احتمالا مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په بل راپور کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره خبرو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
دواړو لورو ژمنه وکړه چې چا ته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث کې پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې شوې.
پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړي دي.
دا خبرونه یو ساعت دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دشت برچی سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې احتمالا په دغو چاودنو کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. پیښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډیره شیعه وګړي پکې میشتي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د چاودنو حملو او نورو پیښو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال د نننیو پیښو په اړه نور تفصیل راکوي.
بله، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل ښار په لویدیځ دشت برچی سیمه کې چاودنې شوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنې چې شمېر نه دی معلوم د عبدالرحیم شهید لیسې دننه شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیا ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنې درې دي او د عبدالرحیم شهید په لیسه کې دي چې ګڼو افغان شیګانو ته تلفات غولی چې شمیر نه دی معلوم. یو شمیر کورنۍ رسنیو بیا د وژل شویو کسانو شمیر شل کسه خودلې، خو دا شمیر نه د طالبانو حکومت او نه کوم خپلواکي سازمان یا ادارې دا تایید کړی دی. مدني فعال خلیل وفی بیا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې چاودنه په قلعینو کې په ممتاز کورس کې او دوه نورې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي کې شوي. تر سره چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی ټکور وایي د دوی د پلټنې ټیمونه پر موضوع کار کوي. سملاسي د چاودنو انګیزه هم نه ده معلومه او نه یې چا مسؤلیت اخیستی. خو په خاطر دې د کابل ښار په دې اکثره شیعه میشته سیمه کې د ورته پیښو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی چې پر ښوونځیو او تعلیم مرکزونو بریدونه هم پکې شامل وه. کوم تصویرونه چې تازه له چاودنې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې په وینو لړلي جسدونه او درسي وسایل لیدل کېږي. له دې مخکې د کابل ښار په شاهزاده سرای او دغه شان د کابل په پل خشتې جومات کې هم د لاسي بمونو چاودنې شوي چې شمېر افغانانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريال و چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه جزئیات راکول. په همدې حال کې د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې چې په څلورو فقرو کې ځینې پیشنهادونه کړي دي، د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د کابل په دشت برچی کې څو چاودنې سوي دي چې تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي رادیو په نننیو خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات په نورو خبرونو کې در سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولې کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. امیر عبدالنهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې پر دې هم ټینګار کړی چې طالبان د افغانستان کې د دوی د ډیپلوماتیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو لوریو پریکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان یو هیات ایران ته سفر وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجې او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو استازولیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپله پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هغه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقی عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دوه اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متفق صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. د دوه ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبانو غوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري، خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړه په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوریت نظام پر مهال امنیتي چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړیدو پر مهال د دې بند جوړیدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لویه واړه تر هغریز بریدونه شوي وو. مو دا وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي، خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
ومردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خپلې پولي کنټرول او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده پرون په یو کانفرنس کې ویلي دوی به تر هغو چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوي ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلومات ونه مني.
در خصوص سفارت افغانستان در
په تهران کې د افغانستان د سفارت په تړاو هم نړیوال کنوانسیونونه کاملا روښانه دي. باید په افغانستان کې نوې دولت او نوې سیاسي نظام پر رسمیت وپیژندل سي تر څو وکړای سو نوې استازي دلته راولېږل سي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو یو استازي منلې او د افغانستان د سفارت چارې ورسپارل سوي دي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. ایران له افغانستان غوښتنه کړې چې ایران ته د هغو کسانو د اوښتو مخه ونیسي چې په غیر قانوني ډول ور روان دي. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د دې لړۍ مخه ونیسي؟
زما په اند طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوی وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځې په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک، خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناوي سي او زه فکر نه کوم چې دا ورتیا نه په تخنیکی لحاظ باندې نه په سیاسي لحاظ باندې نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامی لحاظ باندې د طالبانو سره چې دوی د مهاجرت مخنیوي وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خطیب زاده ویلی دوی به تر هغه چې په افغانستان کې مشروع حکومت نیوی ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلومات ونه مني دا څه پیغام رسوي؟
ایران لومړی ځل ده چې خبره د مشروعیت کوي او هغه چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان نه د خلکو نه به اخیستل کیږي او دا په دې معنا باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. او زه فکر کوم د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. نو دا خپله هم یو ستر ګواښ سیمه لپاره دی او طبیعي خبره ده تر هغه چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل شي ستونزمنه ده چې ډیپلوماتان ته کریډینشیل یا اعتبارنامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي او یا هم چلند وکړي.
د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پاند دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې سترې او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لید لوری متفاوت و و خو هیرم نشی چه پا هر حالت سره منگه او غوارو و نغوارو طالبان ایران تا نزدی و او ایران پا هیچ وجه نغواری چه طالبان للاسه وار کی سر بیره پردی چه ایران داغا کوشش که هیچ خپل ایرانی پلاو و ایران میشته افغانان هم د طالبانو سره یو جای ده یو راتلونکی نظام په حق لباندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته شامل کړي. مګر اړیکې دا څه ترنګل شوې دي فکر کوم په عملی لحاظ باندې نور هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ځای نیسي دوی به د دې باعث شي چې طالبان خپل وړتیا او کوم څه چې دوی ورباندې غږیږي چې یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمني د دوی د لاسه ځي او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور همسایګانو سره هم کړکېچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزی وه.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
میدان وردګ کې 1582 کورونیو ته د تشاک د پاکو اوبو زمينه برابر اسوه.
د اوبو دغه شبکه د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار هیواد مینه کې جوړه شوې ده. د اوبو یاد شبکه دی نسب په څه باندې 19 میلیون افغانۍ مالی لګښت جوړ شوی دی چې د پلي کولو چارې د ډاکار موسسې پر غاړه وي. د یونیسف موسسې استاذ انکان دروچوک ویل چې دغه شبکه 1568 کورنۍ ته د اوبو ورکول ورتیا لري. زه ډیر خوشاله یم چې نن په داسې یو محفل کې ګډون کوم. دا د ویاړ ځای دی چې نن موږ 1568 کورنۍ ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړه. په ورته وخت کې د مرکز میدان شار هیواد مینې اوسیدونکي بیا د پاکو اوبو د دغې شبکې څخه خوښ دي او وایي چې له دې سره به د پاکو اوبو ستونزه یې حل شي. د دغه سیمې یو تن اوسیدونکي جانقا احمد زاده ازادي راډیو ته وویل
د اوبو امکانات ډیر کم وو چې تقریبا په سلو کورو باندې یوه ساه موږ درلودې دوه ساګانې موږ درلودې چې د موږ ماشومان به بوشکو سره تلل هلته به په هغو ځای کې منتظر وو د اوبو دپاره چې تر څو د بمبې نوبت ورشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې ډیری خلک د وچکالۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت خلک وایي که حکومت د اوبو د مهار کولو په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي، د کرکیلي تر څنګ به یې د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د دې هیواد په ختیځه سیمه دونباس کې د روسیې د پوځ د پراخو عملیاتو خبر ورکړی. دا په اصل کې ده چې د روسیې ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د درنو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. نور له احمد تکل.
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړو په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. ولسمشر زلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیې د دونباس جګړه پیل کړې ده او زیاته کړه چې د روسیې د ټول پوځ یوه لویه برخه پر دې عملیاتو کار کوي. خو ښاغلی زلینسکی هوډ څرګند کړ چې پوځ به یې د هیواد دفاع وکړي او ویل مهمه نه ده روسیې هلته څومره سرتیري استولي، دوی به جګړه وکړي او خپله دفاع به وکړي. د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي اولکسی دانیلوف وویل روسي سرتیرو په دونیتسک، لوهانسک او خارکیف ښارونو کې له ټولو لومړیو دفاعي کرښو د اوښتو هڅې کړي. د هڅو ته د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اندری کرمک د جګړې د دوهم پړاو نوم ورکړی. ښاغلی کرمک دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې په ختیځ خارکیف ښار کې د اوکراین پر پوځي تاسیساتو د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول. د ختیځ د بل ولایت لوهانسک والي شیرهی هایدای هم وویل چې پر دې سیمه د روسیې پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت د دې جګړو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب ختیځ ښار ماریوپول د کلابندۍ دوام ډېر ملکي تلفات اړولي او خورا زیات عامل منفعت تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په بیان کې روسیا تورنه شوې ده چې د چچنیا او سوریې په څیر په اوکراین کې هم د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې د درنو عملیاتو د ترسره کولو له تکتیک څخه کار اخلي.
پتو شیبو کې احمد تکل درو پرونو په بلای ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خوس اقتصادي خبرونه ووري.
یو چینی شرکت غواړي جلغوزي په افغانستان کې پروسس او په مستقیم ډول چین ته صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د مینځونګ په نوم یو چینی شرکت د یادې خونې لغړو سره په لیدنه کې ویلي چې یاد شرکت چمتو دی تر څو د جلغوزو د پروسس او له افغانستانه بهر ته د صادرولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ پخوا به د افغانستان یو اندازه جلغوزي پاکستان ته صادرېدل او امین زونګ شرکت بیا یادی جلغوزي په پاکستان کې له پروسس وروسته چین ته صادرولې. خو اوس یاد شرکت غواړي چې په دې برخه کې په افغانستان کې پنګونه وکړي او په افغانستان کې پروسس شوی جلغوزي په مستقیم ډول چین ته صادرې کړي. مخکې په دې تړاو سوداګرو هم نیوکې کړې وي او ویلي وو چې پاکستان د افغانستان محصولات په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي چې د جلغوزو او غالو یادونه هم پکې شوې وه. یو څو ملیتی شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو تولیدي برخو کې پانګونه کوي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري ازادۍ راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د همپروم په نوم د یو څو ملیتی شرکت استازي د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ یاد شرکت چې له جرمني، روسي او چینایي پانګوالو جوړ دی استازي د سوداګرۍ له وزیر سره په لیدنه کې ویلي چمتو دي چې د خزلو د پروسس، کیمیاوي سرې، تیلو، ګازو او برېښنا د تولید په برخو کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر یاد شرکت ته هرکلی ویلی او د همکارۍ ژمنه یې ورسره کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې له سیاسي بدلونونو وروسته څو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اواتې افغانۍ یو پنځوس پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ درویشت پوله، یو انګلیسی پاوند 110 افغانۍ 15 نوی پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 9 اویا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 315 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخه تمو ز احمد تکل هر کلی کوم. دا برخه د غزنی له دولتي پوهنتون د سلګونو محصلانو د فراغت پر موضوع پیلو. د غزنی پوهنتون له 15 پوهنځیو څخه سلګونو محصلان فارغ شوي. د فارغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري چارې باید لوستو او مسلکي ځوانانو ته وسپارل شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د دولتي پوهنتون له بیلابیلو پوهنځیو څخه تر 600 د زیاتو محصلانو د فراغت غونډه دغه غونډه د غزنی ولایت په ثقافت ماڼۍ کې د یکشنبه په ورځ جوړه سوې و چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په دغه کسانو کې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي، محصلان، د محصلانو د کورنیو غړي او لسی خلک شامل و چې ځینو یې ویناوې وکړې. د ویناوالو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله حسن زوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل موږ ویاړو چې په دومره لوی شمېر لوستې ځوانان ټولنې ته وړاندې کېږي. ښاغلی حسن زوی له دغه فارغ سوو ځوانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې مثبت کردار ترسره کړي. هغه په خپلو خبرو کې دغه ځوانان د ټولنې د خدمت په وړاندې مکلف وبلل.
نو په دې لحاظ باندې ده چې الله تعالی د تاسې دغې دورې ته دغې مرحلې ته د قوت مرحله ویلې ده. نو تاسې د اسلامي ټولنې په وړاندې باندې د لویو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درلودونکي یئ. نو درنو ځوانانو، زه به دا تاسو ته ووایم چې د تاسو مکلفیتونه، د تاسو مسؤلیتونه زموږ او د تاسې د دغې حکومت په وړاندې، زموږ او د تاسو د دې غریب او ځورېدلې ملت په وړاندې باندې سخته زیات دي.
بل لور ته بیا دغه فارغ سوو محصلانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري کارونه باید لوستو او تحصیل یافته ځوانانو ته وسپارل سي تر څو هغوی دغه کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. دوو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما وحید الله عزیزی یم، د غزنی پوهنتون یو تن له فارغ څخه. زه خپله د ښوونې ورځنی پوهنځی د ریاضي څانګې څخه فارغ شوی یم. ان شاء الله په خپل بخش کې به هیواد ته نه ستړی کېدونکې هلیځلې کوم، د دې هیواد د آبادۍ لپاره به کار کوم.
فایت الله د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بلو د کلي څخه، دلته د غزنی پوهنتون د زراعت د پنځه څخه د هارتیکلچر د څانګې څخه فارغ شوی یم. زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون نه فارغېږي کې باید ورته د کار زمینه برابر شي، تر څو چې زموږ د قدري محصلین یا ترکیې ته یا نور اروپایي مملکتو ته سفر ونه کړي، یعنی په قاچاقي توګه.
د دغه 600 نارینه محصلانو تر څنګ 200 نجونې هم وي چې په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی، خو کېدای سي چې د دغه فارغ 200 نجونو لپاره د چهارشنبه په ورځ فراغت غونډه جوړه سي. غزنی پوهنتون په 1400 هجري شمسي کال کې تاسیس شو چې په لومړي سر کې د کرنې، ښوونې او روزنې پوهنځي درلودل، خو اوس دغه پوهنتون 15 پوهنځي لري: ښوونه، روزنه، کرنه، اقتصاد، شریعت او ادبیات، خو ترڅنګ شپنی پروګرامونه هم لري. په دغه پوهنتون کې په لومړي سر کې شپږتن استادانو محصلینو ته درس ورکاوه، خو اوس دغه پوهنتون 110 استادان لري. د هغه وخت استادان لیسانس، خو اوس دغه استادانو څو برخې د ماسترۍ تر کچې تحصیلات لري. دغه پوهنتون په لومړۍ دوره کې یوازې 93 تنه فارغان درلودل، خو اوس یې د فارغانو شمیر 100 کسانو ته رسیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپک پر اوګو ګرځیدل، خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې ده.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړې د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس دریمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاورپوینټ، اکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپږ کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې دي او درې څلوېښت موږ نوي جلب کړي دي.
ښاغلی فاتح وایي اوس مهال د ښوونکو وسایلو کمی سره مخ دي او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیرې زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پروګه و، خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکي نقیب الله دی وایي
او الحمدلله د کورس ډېر خوشحال یو. استاد مونږ تر پټیم باندې او په ښه انداز باندې درس کوي. الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحال یو.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
خبرونه په دې برخه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د هوایي بمباریو تلفاتو زیاتېدو ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د طالبانو د حکومت ته چارواکو له قوله راغلي چې په ختیځ افغانستان کې د پاکستان د پوځ په هوایي بمباری کې د وژل سویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته ورسید. په مقاله کې یادونه سوي چې د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې سختریزي له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تور رد کړی دی. وروسته لولو چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د شنبه په ورځ په سپیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کنړ ولایتونو کې په هوایی حملو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکیان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت دا حمله وغندلې او وی ویل چې د دواړو هوادونو ترمنځ ستونزې باید له سیاسي لارې حل شي. په دې مقاله کې یادونه سوې ده چې پاکستان دا بمباری نه دی تایید کړي، خو د یک شنبه په ورځ پاکستانی چارواکو ویل چې له افغانستانه پر پاکستانی امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوي او له طالبانو یې وغوښتل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ پر کرښه امنیت ټینګ کړي. د شنبه په ورځ د پاکستانی بمباری په اعتراض کې په پاکستان او افغانستان کې سلګونو کسانو لاریونو نه وکړل. مقاله د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی په دې خبره پای ته رسیدلې چې وایي د پاکستان پوځ ننګوي چې د ځپل سویو او کډوالو پر کمپونو د بمباری پر ځای دي له دوی سره د جګړې په ډګر کې مخامخ سي. د ریسپانسیبل سټیټ کرافت په نوم یوې آنلاین مجلې هم په افغانستان کې د پاکستان هوایی بمباری ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی حملې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو غچ وو. په دې مقاله کې د پاکستانی پوځ د ضربې عزب په نوم د 2014 او رد الفساد په نوم د 2018 عملیاتو ته اشاره سوي چې په نتیجه کې د مقالې په وینا په پاکستان کې سختریزي له پښو ولویدل. خو وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا زړور سوي او د طالبانو حکومت ته د یوه الګو په سترګه ګوري چې باید تکرار سي. په دې مقاله کې په پاکستان کې پر سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان د حملو یادونه سوي او ویل سوي چې له همدې کبله له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې شایي خراب سي.
په پاتې خبرونه کې مو د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته رابولم.
پیغام دغه د زیاتره مرستې ارخرازي او د افغانستان څخه مرستې راځي دغه د طالبان د واغې په خرڅه واچي چې هم فارته ورسي هم مسكين ته ورسي هم خان ته ورسي چې اوس خو دغه ته نه رسي چې هم بخار او غزي ته نه رسي چې او خانان وغه ته دغه په ملنا ورسي دغه د واغې کډه لري هم د بس شان پرانګي چې په دغه ولس کې خرڅي ک مرستې ورته راځي ک غرم ورته راځي ک هر څه ورته راځي دغه ته ونی او څوک په مول نه کوي چې ټول راځي چې هر چاته نه رسي دغه د ټول او چې مته واچي بارګه دغه انا نخرچې نکي ذاتي متون ارزانه کي
د هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه زحمت تر کوم نصیر احمد نومیږم د بولان د سیمې څخه تاسو وروره دغه مرسته چې راځي د غریبانو ته نه رسیږي په کور کې راځلې ده د کوم خلک چې د خپل دوستان قربان نیوشته کوي نه چا ته مرسته ورسیږي ټول مرسته هغه خلک ورچ کوم کوم یي خاله زوی د ما زوی د ماما زوی ګرد خپل د فرزانه ټول کړي نو څه چې ورڅخه نه طالبان سراول طالبانو کې بلان پلاس کې څه زوی دا نو کوم انسانيت دا کوم مرسته ده وروره د امارات چې راغلي دی خدای ګرد خلک مسکینان کړه د دولت خلک مري
له احمد تکل مننه چې درا پرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه شغلې تکل به ورسته 25 دقیقې اونیز پروګرام کې بیا هم ستاسو کوربه وي خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو دا هم د خبرونو لنډیز دی ور بیا د کابل شهر په لویدیځ څنډه دشت برچی کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټاکور وایي چاودنې چې شمېر معلوم نه دی د عبدالرحیم شهید لیسې ته دننه سوي دي بل خو د کابل امنیه قمندانې وایي دا درې چاودنې وې چې یو وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه زدو نقیز راپورونه ورکول سوي دي د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې دوو چاودنو یو ماشوم وژلې او څلور نور ټپیان کړي دي د طالبانو حکومت اړوند بختر خبری اجنس نن ویلي چې چاودنې د هغو وسیلو له کبله سوي چې له پخوا نه چاودا پاتې وي په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د بي سریلانکایي کارخونې مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلې و قضیه کې ښکېل نهو نورو کسانو ته د ابدي بند او دو اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا اورول سوې ده تېر ډسمبر کې شاوخوا سلو کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبو ولو تر مرګ ورساوه او بیا جسات اور واچوه دوی کومار تورن کړي و چې هغه کاغذ تیری او سوځولې دی چې د قران شریف آیتونه ور باندې لیکل سوي وو د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وای پر دونبا سیمې دروسی د لوی کچه هغه عملیات اوس پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورتنی ول سوي وو زلینسکی پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼش مې روسی ځواکونه اوس دغه عملیات سره یو ځای سوي دي اوکراینی چارواکي وای روسی پوځیان په دغه عملیاتو کې ډیر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک شهرونو کوي خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب سایت لوستلای سي azadiradio.com یا هم آزادی رادیو ټکی او ار جی ته ورسی د خبرونی په پاتې شیبو کې احمد تکل په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې پاکستان ولی پر افغانستان خپل تیرایو ته دوام ورکړی دی او د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه اقدامات باید وکړي
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړی نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ورځ مو بخیر په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاور د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو د شنبه ورځ د پایل پنی مشبه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې ټول 30 کسان ووژل شول د خوست په سپیری او تنۍ ولسوالۍ کې د دې هوایي حمله هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیمه خبرې نه دي کړې مګر له پیښې یوه ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن مروري او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې د مهم نه دی روښانه خو د پاکستان پوځ له کلونو رئیس د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي د پاکستان پوځ د حملې یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې د شمالي وزیرستان په داخلو سیمه کې د پاکستان د پوځ و سرتیری د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد تخنیکی لارښوونه میرحمت سپای کوي. آزاد صاحب، بحث لمړی لتا سره پیلو، کراته وایست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه ترلاسه کړل؟
پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، له کوم رئیس په افغانستان باندې برید کې، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دې کې په تیارو کې د دې پیلوټان ناست د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق لبانې خپل څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکراین باندې د روسیې یرغل غندي، تر دې وړاندې نه و غندلی بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړه وه، بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدراعظم عمران خان سیاسي لانجه له اپوزیسیون سره او بیا سلب اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی د دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلته شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. دوی دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وښيي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلاروي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرس ووسي. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پیکې هغه مهال کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه، فکر کوئ چې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلي، نه یې سره حکومتونه نه دي تواندلي چې دی خپل هغه انتخابي او قانوني حکومت دوره چې د هغه بشپړ کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې دي د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و، اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصا برید کېږي یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاره کسانو برید کړی دی چې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید سوی دی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو لري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه کې ټي ټي پی وک نه ونو، په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله، نو په کوم دلیل ستاسو په نظر په د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې؟
یو لامل دا کېدلی شي، ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیوله، نو د ولایتو د نیول سره سم به د محبسونه ماتوله، او کابل دم چرانه وتل د کابل ارت تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل سي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستانی طالبان او القاعده او داعشان هم و. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسو څخه خلاص وله، چې په هغه کې ممکن ډېر زیات یا یو شمیر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابسو څخه د خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپلو هغه نظامي کیمپونو یا هغه نظامي پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلول په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیر کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سه اسناد او شواهد چې افغانستان وړاندې کول د پاک د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې وو، پاکستان هیڅ کله نه دی توانلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې لبا د مرغ په تیر شل کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درینیم لکه امنیتي دفاعي ځواک د دې ترڅنګ ته امریکا او ناتو تر یو لکه سلوی اکثر ډیر دوه کال ته پروت په وخت مو نه توانیدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، الته د ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغه شی د ډلو مخنیوي دی وکی. نو ممکن په ځینې سیمو کې په ځینې وفو لره پروتو غرونو کې ځینې کسان وی، اما په هغه ډول چې د یو ترهګری یا د یو دغه شی وسلوالې ډلې کمپونه دی الته موجود وی، الته روزن ځایونه وی، الته د تمویلي تجهیزیږي. په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت ست چې هغه ډلې وساتي ودی روزي او غیر تمویل تجهیز کې طالبان خپل د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څومره فعالیت چې په تیر کې درلودي په بشپړ توګه نړۍ له افغانستان چې ووتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډیره بریده کمزور شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دی په هغه کچه باندې وی چې هغه د پاکستان ته د افغانستان له خاورې ګواښي، لکن د کرخي اخوا ته هغه تل فعال و، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر مینام شاه وانه پورې هغه هلته فعال و، د یو کیمپونه و، او وخت نا وخت عملیاتونه ټول د همغه ځای مدیریت کول. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرخي اغه اړې دی دی هغه ته د پاکستان د حکومت یا د نظامی حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دو کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بین المللي سطح باندې د منلو وړ وي، او د دو کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. رازو دې ته چې د دازل چې کوم اوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز مونږه هوایي حریم ته نوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومګه تاسو وګورو په خوات وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولستا او بیا په بین المللي سطح نه ریوالته یو وضاحت ورکي او یو معلومات ورکي چې د دوه اصلي هدف څه
دی. شنو راځه دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی، او حتی د پاوز په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې داسې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پاوز په هغه پسې راغلي وي او دا عملیات به کړی وي، او کده دې برید تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي مخه زما هم همدغه و چې تر اوسه پورې دو کم پوځي عملیات کړي ک توپچیو او د روسي هوایي حملاتو دو هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري، او په دې حق باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته ده چې په یو لوی کچ باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بین ټولن نه موږ غوښتنه وکړو ترڅو چې کم هغه بین ملي قوانين چي دي چې پاکستان په دوامدار توګه ماتي او د افغانستان ولس ورنځوريږي، نو دا باید په ډاګه شي. او دا نه ده چې پاکستان داسې وانګيري چې دونن پوزي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچا باندې. او افغانستان د دوه د لاسه په دې څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاسه ورکړي دي. دا یو ورځ راځي چې بیرته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوزي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغه په جدي ډول پښتنه وکړو.
شنوار صاحب، تاسو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لس میاشتې شاته ولاړ شو او فرض کو چې که د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پورې د دې ډول حملو ځواب بڅو؟
هغوی په هغې وخت کې خو خوشبختانه چې دو د هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د هغې نه که مخکې لاړ شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچي عملیاتو توان هم نه درلوده او دغه جرأت یې ځان ته نه ورکوو.
مګر د کونړ پر ولسوالیو یې دوامداره حملې کولې.
راځم همدې ټکي ته تلم. نو هغه دغه عملیات کول ولې هغه وخت کې موږ د پوزي له حاضر څو په دې چې الته ناتو ځواکونه او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کوم توافقات چې شو چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بعضي پوزي پروتوکولونه او بعضي پوزي لنمحاله تکتیکی تړونه د هغه سره درلودل. په هغه برخه کې هم موږ په هغه وخت کې په د ناتو هغه کم پوزي برخه کې کومې وادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریکو موږ خپل کم اعتراضات چو او کم شکایتونه چو او ملي شکایت چو هغه هم موږ وړاندې کړو. په هغه وخت کې بیا په خاصه د امریکا د متحده ایالاتونو کم پوزي مسولین چو چې د هغه بنسټ باندې بیا یو درې ارخیزه پوزي غونډه په پام کې نیول شو چې په هغه غونډه کې هم پاکستان داسې وضاحت نه درلود چې هغه د قانون کونکي ویز منګ طرف ته یا د بنګ ټولن طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته کومګ وګورو هغه کم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمو لسیزو کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره د افغانستان د پاو سره کړی دي هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړي توګه د پوځیانو بهیر نشي پدې چې دوه دوامدار توګه هغه تخیتګانې کړې دي او اته په سیاسي برخه کې زمونږ د پوځونو زمونږ د ډیرو نورو دولتي نهادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب، هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه ورسته د پاکستان سفیر احزار کا هغه ته اعتراض پانه وسپارله مناسبو؟
ګورې لمړی خپل لاندې کې دا وایم چې د ډیپلوماټیکو عرفونو کې احزارول د سفیر احزارول اول ډیر لوی خبر نه ده. دوم بحث دا دی چې د ډیپلوماټیک اصول مخه احزار هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیپلوماټیک اړیکې رسمیت وي. کله چې طالبان او دولت خپل پاکستان نور نړۍ وی خپل پیدو پر رسمیت پیژنې نه او په تیر شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې دی هغه خواني برټش انډیا یا د انګلیزانو د هندستان د وایسرای په څیر تمثيل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا ورستې دریز دی هغه به کافی وي. او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوسنی ولی بیا په تننګ را پورې لارونه وکړه دغه نو سره طالبانو دریز تر دغه بریده سوچ دی د پاکستان سفیر او غړي او قوت وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احزاریږي. یعنی بریده پاکستان کړی دی د طالبانو سفیر هم شار ظفر او بلکې تاسو چې یادونه وکړه خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داس خبر پاڼه د چاته په کې وي اشاره هم داشنه د سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر
کوارډیناتو لمره سوي
تاسو په نظر څه کولای شوې د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدامو
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یو بشپړه اعلامیه خبره کړې وای، او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، د افغانستان د اراضي، د افغانستان په حریم باندې بریدی یادونه، دغه غندل تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه، او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي، ماشومان په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی وای، او لغه ورسره بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی وای چې هغه ونه سو لکه په نورو ځایونو کې چې کیږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیوه، په ټوله کې کافي نه و.
حکومتونه چې اقدامات کوي، ځوابي اقدامات کوي، یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي، په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که سیاسی ډګر کې وي او که پوځي ډګر کې وي، د طالبانو له حکومت سره شته؟
نه، هیڅ کله نه، ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه بیخیونه کړې. بعضې د اعلامیې بحث وکړه، هغه ځکه نه شته چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او نن هم د افغانستان کې، د افغانستان په یو دغسې تاریخي شاهي کلا کې یا په قصر کې، د لمان د خازی امان الله خان په قصر کې د پاکستان لپاره الته دعا وکيږي. نو کله چې تر دې بریده پورې وی چې په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چالتناسه هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه یا
له
دا توان بیخ نشته پکې، نه په سیاسي لحاظ او په نظامی لحاظ.
مننه. شنوار صاحب، له پوځي نظره د طالبانو ورتیاوي په کوم حد کې دي؟
هغه چې موږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیواله مات کړې دي، او د افغانستان پوځ مات کړی دی، نو خو بیا د هغې ادعا په بنسټ باندې چې طالبان نن لري او په هغې باندې دو مغروره دي، بې ځایه، نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه اوسیږي، او دا ورتیا باید ولري چې د پوځي لحاظ حداقل پاکستان ته درون ځواب ورکړي. ولې د پوځي محاسباتو او د یو منظمې جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورتیاوې چې باید طالبان په پوځي ډګر کې ولري چې یو بل هیواد د منظمې حدودو سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده. په دې چې هغوی خپل تر اوسه پورې هغه ډېرې لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوځ او د وسلوالو ځواکونو اصلي ظرفیت جوړوي، هغه د دوی په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حقله او د نړیوالو په حقله په پوځي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو، او د هغې بنسټ باندې موږ خپل پوځي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. درېمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپل د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیږنده ده، او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې هغه ډېر ابتدایي سیاسي ځواب ته چمتووالی ولري.
کوم عوامل، زه غواړم شنوار صاحب له تاسو نه پوښتنه وکړم، د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې وشولې، خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پوځ، یو ځواکمن پوځ په موجودیت کې، هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو. زما سوال دا دی چې هغه مری یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منې کوي کوم دی؟
تاسو وګورئ، مخکې هم یادونه وکړه، موږ په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوي یاستو، بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې. تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوځ درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د یو پوځ اړتیا وه په هغې باندې زموږ وسلوال پوځ سنبالو، پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیری وکړي. دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی
ټولګي توپچی ټولګي پلای ټولګي
هغه وخت کې تاسو ستاسو مطلب د مجاهدینو لپاره نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی هغه ته داسې مثالونه شته چې مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم نه نوته ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباری هم کړی ده. زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو؟
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ ډېر لسو یو کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت توانایي قابلیت او مهارت بنګ درلود پوځي لحاظه همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو دي چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلوده. دا غیر اوروسته چې کله زمونږه هوایی ځواکونه توپچی ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه تشفی ټولګی دا ټول متاسفانه د هغې وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او حتی تر ننه پورې د هغې پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې حتی په دغه اوسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوي دي د هغو لخوانه چې ګویا د هماغه الوتکې دي چې په هماغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تښتول شوي یا پاکستان باندې پلول شوي وي د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده. نو په ډېر تاسف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په حقله باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونو نه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګي ورته ستونزه
مننه.
او بل ټکی دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنی کړی دي هغه مات شوی دي هغه تورمخی شوی دي او هغه شرمیدلی.
ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرم چې په همدغه موضوع کې له هم چې ښاغلی شینواری ځواب ورته وویلې کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشټوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده تر ډیره بریده په سیاسي لحاظ راځي. لکه تاسو څنګه ډاکټر صاحب نجیب یادونه وکړه تر هغه وروسته په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما خپل شخصا له ډیرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلي دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي. لکن رهبری دومره ډار نه بورت وایي دا اسلام وکړ وچې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی. سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان ته نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې داسې کسان وي چې هغه دی وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثال عمل وکړي. لکه څنګه چې په تیر شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي او لامل سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډیر زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو نننای 25 دقیقې بحث پای ته ورسید. د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه وخسته مننه کوم.